تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. السلام علیکم. د ماسپښین دوه بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. د دې خپرونې تخنیکي چارې شمشاد زادران پر مخ وړي. اور چې افغان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. په هلمند کې د جګړو د دوام په اړه او دغلته د خلکو د اندېښنو په اړه هم یو تفصیلي رپورټ اورئ. دا نړۍ په خبرونو کې راغلی چې استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیږي او ایران دوه لرې واټن وشتونکي توغندي وازمایل. خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد پر حریم تیری کوونکو ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده او د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په ډله ییزه حمله کې اووه برید کوونکي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپلو ټولو قوتونو ته یې امر کړی چې هر چېرته چې د هیواد په حریم باندې څوک تعرض کوي ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر قمندان ته خپله صلاحیت ورکړل شوی دی چې بې له دې نه چې د دفاع وزارت نه پوښتنه هم وکړي دوی کولی شي چې په خپله ساحه کې په خپله سیمه کې څنګه چې ایجاب کړي څنګه چې ضرورت دی هماغسې ایجاب کړي.
دا خبرې تر هغو راپورونو وروسته کیږي چې ویل شوي پاکستانی سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د کونړ په ځینو سیمو کې بمباري کړې. د کونړ د دانګام ولسوال عنایت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې له پولې اخوا تر سلو ډېر توپونه د دانګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له تېرې ورځې راهیسې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په جګړه کې له دواړو لورو شپېتو تنو ته مرګ ژوبلا وختي. دوی ادعا کوي چې دا مهال سیمه د دوی په لاس کې ده. د هرات امنیتي مسؤلان وایي چې د ګرشک پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په ډله ییزه حمله کې اووه برید کوونکي وژل شوي او درې نور لا هم مقاومت کوي. په هلمند کې د میشتو ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده. ځینو سرچینو بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ګرشک د سیمه ییزو پولیسو قومندان عبدالرزاق هم ټپي شوی او درې سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې خلکو ته د خو روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره به د شویو روغتیایي خدماتو ارقام احصایه او نتایج وڅېړي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم نن د روغتیا د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوې ناستې ته وویل چې له څېړنې وروسته به د دغو روغتیایي خدماتو له مخې نوي پروګرامونه ترتیب کړي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
ایران دوه لرواټنه توغندي وازمایل. دا په دوه ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. ایرانی رسنوی وویل دوه قدر توغندي نن چهارشنبه د دغه هیواد له شماله وویشتل شول او 1400 کیلومتر لیرې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې ولګیدل. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس وویل پر توغندو لیکل شوي اسرائیل باید له منځه یوړل شي. دا توغندي په داسې وخت کې ویشتل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر په لړ کې اسرائیل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران له لورې پرونۍ توغندوی ازموینه وغندله او ویویل چې دا مسئله به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې مطرح کړي. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیږي. استرالیایي رسنیو نن وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره پر یوې موافقې خبرې کوي څو پر اساس هغه ایرانی پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته وګرځول شي چې له ډېرې مودې راهیسې د پناه غوښتنې رد شوي دي. د پناه غوښتونکو د بیرته استولو د موافقې له مخې چې تمه ده د مارچ په 15مه د استرالیا پلازمینې کامبرا ته د جواز ظریف د سفر په لړ کې لاسلیک شي، استرالیا به له ایران تضمین واخلي چې بیرته خپل هیواد ته استول کیدونکي ایرانیان نه محاکمه کوي او نه به سزا ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندیدو په اړه خپل اندېښنه د سعودي له حکومت سره شریکه کړه. سعودي عربستان تېره میاشت وویل چې د لبنان پوځ ته 3 میلیارد ډالر مرسته په دې خاطر ځنډولې چې لبنان په ایران کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګرۍ د جنوري د میاشتې حملې ونه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی پرون وویل دوی د مرستو د بندولو د راپورونو په باب خپل اندیشته سعودي چارواکو ته څرګنده کړې ده. د همداراز وویل چې د لبنان وسلوال پوځ او نورو مشروع دولتي ادارو ته مرسته د حزب الله او د هغه د بهرنیو ملاتړو د رول له کمولو سره د ملاتړ لپاره ضروري ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم وویل چې امریکا به د لبنان له پوځ سره مرسته جاري وساتي. کربی وویل چې میدان به حزب الله او د هغه ملاتړ کوونکو ته پرېنشتي. د ملګرو ملتو یو ویاند وویل ملګری ملتونه به د مارچ تر 14مې مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې د خبرو لپاره تیاری به نن په جنیوا کې پیل شي. د سولې د خبرو د پیلیدو امکان هغه مهال برابر شو چې روسیې او امریکا د اوربند تابعیا وکړه. اوربند د فبروري له 28مې اجرا شو، که څه هم دا اوربند په محدود پیمانه دی خو یو ازمیشت ګڼل کیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتو استازی سټیفن دی میستورا به له هغه ځواک سره چې اوربند او د بشري مرستو هلې ځلې څاري په غونډي خبرې پیل کړي. د امریکا یو پوځي الوتکه چې څلور تنه عمله پکې سپاره وه په عراق کې لوېدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون وویل په دې پیښه کې څوک ژوبل شوي نه دي او د لومړنیو راپورونو پر اساس الوتکه د دښمن له لوري ویشتل شوې هم نه ده. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وویل د امریکا د سمندري ځواک هلیکوپترو د دې پوځي الوتکې څلور سپاره نظامیان ژغورلي دي. ادمیرال جان ریچاردسن واشنگتن پوست رسپانی ته ویلي چې د ژغورنې عملیات د عراق په شمال کې له اربیل څخه پیل شول. او د امریکا تلویزیوني شبکو اټکل وکړ چې هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ په میسي سي پي کې د خپلو ګوندونو له لوري د کاندیداتورۍ په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي. تلویزیوني شبکو همدارس په میشیګان کې د ترامپ او د میرمن کلینټن د سیال برنی ساندرز د بری اټکل وکړ.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري.
ټول قطعاتو ته ټولو جزامونو ته هدایت ورکړی بی له دې نه چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي. هغوی حق لري چې خپل ساحه کې څنګه چې ضروري امت اجرا کړي.
هلمند ولایت اوس هم د جګړو او نا امنیو ډګر دی. د هلمند خلک د هلمند ولایت د سقوط په اړه هم اندېښنې لري. په دې اړه پرونه خپرونه کې یو مفصل ریپورت لرو. د افغان ښځو شبکه وایي غواړي د افغان ښځو ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي.
سند در کمیسیون وضعیت بین المللی زنان هم پیشکش میکنیم، دادخواهی میکنیم.
دا نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو اونیس پروگرام او د نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې اوري. د افغانستان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بې له کوم ځنډ او خنډ نه د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. موږ په هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه هم واخلو، او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د پاکستان له خاورې یو ځل بیا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري راکټي بریدونه هم زیات شوي دي، او په ځینې سیمو کې داسې رپورټونه هم خپرېږي چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په خاوره کې داخل شوي دي. د ازادي راډیو پروان خبرون کې په دې اړه تفصیل اوري. خو تر هغې مخکې د هلمند د حالاتو رپورټ راخلو. په هلمند کې ویل کېږي چې د دې ولایت د سقوط اندېښنې اوس هم موجودې دي، او په زیاترو سیمو کې شپې او ورځې دغلته جګړه روانه وي. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط ویره موجوده ده. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی یو تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
ډزې پخوا هم وې، خو په ولسوالیو کې اوس چې د لشکرګاه د ښار له یوې څنډې څخه د غټو مرمیو غږونه اورېدل کېږي، ډېر خلک په اندېښنه کې دي. دا هغه ډي سي توپ دی چې تازه حکومتي مسؤلینو د لشکرګاه ښار اړوند د پیرسبز کلاب او باباجي د امنیتي کمربند د ساتلو لپاره د پولیسو د تعلیمي مرکز په یوه څنډه کې ځای په ځای کړی دی. د 1,16,130 اوسېدونکو دغه تاریخي ښار ته جګړې څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه نږدې سوې چې وسلوالو د نادالي امنیتي کمربند مات کړ او د لشکرګاه تر څلورمې حوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. سره له دې چې د ناامنیو له امله د ولسوالیو څخه د بې ځایه سو شاوخوا 6,000 کورنیو هغه شمېر چې لشکرګاه ته راغلی دی، هره ورځ د حکومتي سرتیرو د عملیاتو په انتظار کې د لشکرګاه په بېلابېلو سیمو کې شپې او ورځې تېروي. خو د لشکرګاه په شاوخوا کې د بیا پیل سوو جنګونو شدت د ښار اصلي اوسېدونکي په اندېښنه کې کړي دي. کله یوې خوا حکومتي مسؤلینو دغه عملیاتو دپاره د اولتونو په ټاکلو بوخت دي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې نه دي پیل سوې، خو له بلې خوا خلک د دوی څخه د لشکرګاه ښار د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
د شپې ناوخته ډزې هرې خواته اخواته دې خواته د ښار په منځ کې د ښار نږدې خوا کې او په دغه ویره کې داسې نه شي لمونځ سکوت وکړي. په دغه
په ښار کې د شپې دخوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې دي. اوس په ښار کې باندې څه حال روان دی، چارواکي د دې په اړه څه فکر کوي څه کوي؟ دا اوس د خو ډېر وخت کېږي، تر اوس د تقریبا درې نیم میاشتې کېږي چې د جنګونو ټکان دي.
تشویش و نگرانی مردم در این روزا واقعا بسیار زیاد شده. توپای دی سی از اینجا از نزدیک شهر فایر میشه، این نشان میده که کمربند بسیار نزدیک شده، و با توجه به این وضعیت ناامنی و عدم هماهنگی نیروهای امنیتی که میبینیم، مردم بسیار نگران است که شهر لشکرگاه سقوط نکنه.
د لشکرګاه د امنیت په اړه اندېښنې یوازې په عامو خلکو کې نه دي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د موساکلا او نوزاد ولسوالیو سکوت د لشکرګاه نږدې سیمو کې د جنګونو زور اخیستل، او څو ورځې وړاندې د دې ولایت د دیشي ولسوالۍ په بارامچه سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو د بیرغ پورته کول د ناامنیو د یوه تازه فصل د پیل کېدو نښې نښانې دي. شاکر وویل د دوی څېړنې او معلومات ښیي چې د لشکرګاه د ښار د سکوت مسله لا هم په کلي ډول نه ده حل سوې، او ډېر وسلوال بوخت دي چې لشکرګاه ته نږدې پر امنیتي کمربندونو ډله ییز بریدونه وکړي.
موږ په دې باندې پوهېږو چې را روان پسرلی به چې دغه په دا درو ورځو کې چې موږ کم تلفات او شهیدانو تور کړي دي، او دغه جنګ مو کتلی دي چې په څو ځایو کې دي. دا بدبختانه په ناوې ولسوالۍ کې مو یو پوسته سکوت کړ. دا په دې معنا باندې دی چې نوی کال به مو او د نوي موسم پر رسېدلو سره به مو هر څه د لاسه ولاړ شي. ولې په دغه مدیریت کې زه په دغه مدیریت باندې باوري نه یم، زه په دغه رهبرۍ باندې باوري نه یم چې د هلمند ساتنه به وسي کولی. ځکه دغه اوس هر ګړی د دې احتمال شته چې د دې ښار و دروازو ته به چې په دروازو کې او په دې ښار کې د دولت وسلوال مخالفین ستا. او زه داسې فکر کوم چې د دې مسؤلینو د دې بې کفایتۍ په نتیجه کې به د ښار چوک پر چوک باندې جنګ وي. بیا به زما ولسونه د ښار څخه د فرار په حالت کې وي.
دوه ورځې کېږي چې د نارسراج ولسوالۍ په شمول نادالي مارجي او سنګین ولسوالیو کې تازه پیل سوو جنګونو کې د ملي اردو تر 40 ډېر سرتیري او پولیس وژل شوي دي. ګڼ شمېر حکومتي سرتیري 40 ورځې وړاندې د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. د هلمند والي ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی او د قول اردو مسؤلینو پرېکړه کړې ده چې تر دې وروسته به د وسلوالو پر مرکزونو عملیات کوي، ځکه په ګڼ میشتو سیمو کې ملکي کسان ته د احتمالي زیان له امله نسي کولی پراخ عملیات وکړي. د لشکرګاه د اوسیدونکو ترمنځ د نامنیو د تازه فصل په اړه د راپورته سو اندېښنو سره سره په ښار کې د خلکو بیروبار او کاروبار عادي دی. خلک د تل په څیر پر وخت کارونه پیل کوي، خو ماښام ډیر وختي ښار تړل کیږي. لشکرګاه 2022 کیلومتره مربع مساحت لري او د هلمند د سند پر غاړه موقعیت دی چې په دې وروستیو 14 کلونو کې تر بل هر وخت ډیر وسعت پیدا کړی او آباد شوی دی. خو د خوشکاوي او نارسراج د داسې سیمو سره ګډې پولې لري چې په تیرو 10 کلونو کې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي راغلي. د سرحدونو او قبایلو د ریاست او مرکزي سید د معلوماتو له مخې 98% اوسیدونکي پښتانه او پاته 2% هزاره او نور توکمونه جوړوي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت او دغلته د جګړو په اړه مو د محمد الیاس ادایی تفصیلي رپورټ واورېده. افغان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. د دفاع د وزارت وایان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بېل کوم خنډ او زند دی د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. دفاع وزارت په داسې حال کې د هیواد د دفاع لپاره د افغان پوځیانو له بشپړ چمتووالي خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار د ګوشې ولسوالۍ په ځینو پوستو پاکستاني عسکرو حمله وکړه. صفي الله ستنگزی د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له پاکستان سره د افغانستان شاوخوا 2.5 کیلومتره ګډه پوله پوله کېدای شي د نړۍ تر ټولو ناامنه پوله وي چې له کلونو کلونو د جنگ جګړو او حملو شاهده پاتې شوې. په دې وروستیو کې یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو د ننګرهار په ګوشتې، د کونړ په دانګام او د هلمند په ځینو سیمو کې حملې کړې او افغان پوځیانو سره جګړه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي ټولو پوځیانو ته امر کړی چې د هیواد د دفاع لپاره له خنډ او ځنډ پرته د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
پدې کې هیڅ نه و کوم تعلل، کوم حوصله یا بی پروايي نشته. مخکې تر مخکې دا امر صادر شوی دی، ټولو قطعاتو ته، ټولو جزتامونو ته هدایت ورکړی. بېل دینه چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي، هغوی حق لري چې خپل ساحه کې څنګه چې ضرور وي مسیج اجرات.
د بلې خوا د جمهوري ریاست په یو تازه بیان کې ویل شوی چې د ملي امنیت شورا په خپل اونیزه غونډه کې د پاکستان د وروستیو سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دفع لپاره یې اړوندو مراجعو ته لازمي لارښوونې وکړې. تر دې مخکې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم په یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې د پولې هاخوانه د افغانستان پر خاوره باندې هر ډول حملې باید ودرېږي. اخو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو لیوا هم د هر ډول ګواښ په وړاندې د دفاع په خاطر د هر ډول چمتووالي خبره کوي. د دغه لیوا درستیزوال محمد ایوب حسین خیل په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
اوسنی وضعیت هلته په ګوشته کې وضعیت ښه ده، که مشکل نشته ده، او موږ تاسو له طریقه د خپل ولس او د خپل مشرانو ته داد ورکو چې په شرقي زون کې سرحدي پولیس د خپل پولو نه او د خپل ولس نه د ځان تر اخري سلګۍ پورې دفاع کوي.
خو په سرحدي سیمو کې بیا وضعیت بل ډول دی. په هغو سیمو کې چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په خاوره کې مخته راغلي، لا هم د هغوی په واک کې دي او له هماغه ځایه لنډ په افغان پوځیانو وخت نا وخت حملې کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمري له ازادي راډیو سره په خبرو کې پاسنه مسله یاد کړه او ټینګار وکړ چې باید د پاکستاني پوځیانو د مخته راتلو مخه ونیول شي.
موږ نه د ډیورنډ کرښه منو، زه د دوی دا مخکې راتګ منو. موږ دا مکلف کړو د افغانستان وسلوال پوځ، د افغانستان امنیتي قواوې بل مقابل عکس العمل وکړو. دوه ورځې وړاندې د ګوشتې په ولسوالۍ کې د پاکستاني مفتد قواوو د خوانه زمونږ په پوستو باندې بریدونه شوي چې لله الحمد زمونږ د سرحدي قواوې بل مقابل هغوی ته ځواب ورکړی دی. اوس هلته جنګ نشته.
د پوځي چارو کارپوهان بیا د سرحدي ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د پوځي چارو افغان کارپو جاوید کوهستاني د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یادو ستونزو د حل کلکه اراده نه لري او په پولو کې هم په کافي اندازه سرتیری نه دی موجود.
دولت افغانستان واکنش نداره، ما تنها د سطح
کاغلی کوستانی وی افغان دولت کوم خبرګون نه لري. مونږ یوازې د احساساتو په کچه خبرې کوو. پاکستانیانو نړیواله ټولنه له افغان پوځیانو څخه لوی ملاتړ ته نه ده پرېښي. زمونږ سرحدي پولیس هم په کافي اندازه تجهیزات نه لري. 2555 کیلومتره پوله لرو، په دې لږ تر لږه 1,00,000 پوځیانو ته ضرورت دی. اوس وخت پاکستان 1,40,000 پوځیان د دې پولې په اوږدو کې مضاف کړي چې هغوی ټول د مداخلې لاره غوره کړي. مونږ باید اول سیاسي اقدام وکړو او بیا دفاعي لاره غوره کړو. ښاغلی کوهستانی ټینګار کوي چې افغان سیاستوال باید د یادې ستونزې د دایمي حل لټه وکړي او د اړتیا په صورت کې له سیاسي اقدام وروسته دفاع هم جدي ونیسي. که څه هم افغان چارواکو په وار وار له پولې هاخوا د افغانستان د خاورې د هدف ګرځولو د بندېدو غوښتنه کړې، خو دا لا معلومه نه ده چې د ګاونډي هیواد له خاورې د دغو حملو دوام به کله درېږي او کله به د افغانانو د وینې تویولو ته د پای ټکی کېښودل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس پړه یو ځانګړې مقاله کې لیکلي دا هغه یو لزر افغان عسکر دي چې ښایي افغانستان وشغوري. خو د افغانستان دا غوره عسکر هم ډیر محدود امکانات لري. د امریکا متحده ایالاتو په روسیو کې د سپیشل فورس او کمانډو ځواکونو د روزنې د عالي مرکز لپاره $19 میلیونه ولګول، خو د برېښنا د کموالي له امله د نویو وسلو د سیستم د بیړنیو مرستو جنګي تکتیکونو د زده کړې بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. ټول کمانډو ځواکونه سم یونیفورم هم نه لري. د کمانډو ځواکونو سپیشل فورس لپاره لیلیا او د روزنې میدان یوازې د 600 کسان لپاره ځای لري، خو د دوی د روزنې عالي مرکز ته یوازې تیر کال زرتنه ثبت شوی دی. فرشته جلال زی پر هغه ستونزو چې د افغان کمانډو یا سپیشل فورس ځواک ورسره مخامخ دی د واشنگتن پوسټ مقاله لوستې او پړې نور جزئیات در سره شریکوي.
افغانستان د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو او د کمانډو قوا او د روزنې پالي مرکز کې استاد اکبر هزاره واشنگتن پوسټ ویلي، موږ دلته یوازې 14 تشنابونه لرو او 10 تنه محصلین چې دا د 10 کسانو لپاره کفایت نه کوي. وسلې او مهمات د هر وسلوال ځواک لپاره تر هر څه زیات اهمیت لري. په افغانستان کې د هر کمانډو عسکر د روزنې لپاره باید لږ تر لږه 15,000 مرمۍ وي، څو هر عسکر د زده کړې پر مهال 15,000 مرمۍ فایر کړي. خو ښاغلي وفا ویلي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې هر محصل ته یوازې 800 مرمۍ موجودې وي. ورځپاڼه لیکي چې کچېرې سږ کال د افغانستان د زیاتو سیمو د دفاع او ژغورلو خبره مطرح کیږي، نو ځواب یې شایي په دې پورې اړه لري چې دغه 12,500 کومندو او سپیشل فورس عسکر خپله دنده څومره ښه ترسره کوي. پوس د جاوید هزاره په نوم له یو کومندو عسکر سره خبرې کړي چې د کابل ښار په لمنو کې د ځانګړو ځواکونو د یوې وړې ډلګۍ مشري کوي. ورځپاڼه لیکي چې د 10 کلن عسکر ټوپک راواخیستل، خپله ډله یې راغونډه کړه او د پیک اپ موټر ډالې ته یې وسلې واچولې. د واشنگتن پوسټ ته ویلي، زه خپله دنده ترسره کوم او انشاءالله خپله دنده به ښه سرته رسوم. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ لږ تر لږه $15 میلیارد لګولي، افغان پوځ لا هم له دې عمله چې عسکر یې تښتي د کنټرول او قوماندې کلک مرکز نه لري او ځینې نورې ستونزې لري تر انتقادونو لاندې دی. خو افغان او امریکایي ځواکونه باور لري چې کومندو قواوي او ځانګړي ځواکونه دا ډاډ ورکولای سي چې دغه خلا به ډکه کړي او افغانانو ته هم دا اطمینان ورکولای سي چې وسوال طالبان په دې هیواد کې بیرته واکته نشي رسیدلی. د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ سلاکار ډګروال جو دونکن واشنگتن پوسټ وویل دا چې تاسو د مطبوعاتو له لارې د وضعیت د ښه کېدو لپاره له پرمختګونو خبرېږي دا سپیشل فورس له برکته دی. دا کومندو داسې کومندو نسته چې هغه به د جګړې پر مهال وسله وغورځوي او وبتشتي، خو پر دې کومندو ځواکونو د افغان پوځ اتکا بحثونه پارولی دي. په ځانګړي ډول سږ کال د کومندو ځواکونو او سرحدي ساتونکو لپاره چې 360,000 کسان کېږي ډېر له ستونزو ډک دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره داسې اټکل کوي چې وسلوال طالبان له 45,000 تر 55,000 کسان لري، خو طالبان د دوی لپاره یوازنی ګواښ نه دی. افغان ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له ګواښونو سره مخامخ دي او حتی د القاعده په څېر یو شمېر پخوانۍ ډلې په دې هیواد کې د خپلو اډو د جوړولو هڅې کوي. افغان ځواکونه د مخدر موادو د قاچاق له امله چې $1,000,000,000 بیه لري په خونړۍ جګړه کې ښکیل دي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نظر 800 عسکر د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو لپاره میشت دي، خو د افغانستان کومندو ځواک ته چې تاکتیکي روزنه ورکړل سوي ډېر پام نه دی سوی. د کومندو ځواکونو یو ویان ګل محمد ابراهیمی پوسټ ته ویلي، کله چې امریکایان راسره وي ډېر د ارامۍ احساس کوو، ځکه موږ هغه وخت ډېر ښه هوایي ملاتړ ترلاسه کوو، خو پخوا به دغه ملاتړ سل فیصد را سره و اوس یوازې په لس فیصد مواردو کې دوی را سره ملګری وي. کماندو او سپیشل فورس واکونه د لنډ مهالو عملیاتو لپاره روزل شوي او په جبهه کې باید تر 2 ساعته زیات وخت پاتې نسی. خو عبدالجبار وفا د دغو ځواکونو د روزنې د عالي ښوونځي مشر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په ځینې مواردو کې د دوی اسکر تر 16 ساعتونو زیات وخت په جګړه کې تیروي. ښاغلی وفا ویلي د ملي اردو اسکر او پولیس خپله دنده سمه نسي ترسره کولی، نو له دې امله کماندو ځواکونه جګړې ته استول کېږي. کله چې بیا موږ یو ماموریت ترسره کوو او له اردو او پولیسو څخه ملاتړ غواړو، موږ ته ملاتړ نه راستول کېږي، نو له دې امله زموږ ځواکونه مجبور دي چې د سیمو د ساتلو لپاره ډېر وخت په جګړه کې تیر کړي. د ځانګړو ځواکونو او کماندو قواوو یوه مشر جنرال بسم الله وزیری ویلي چې له دې وضعیت ډېر په تنګ دي او په وروستیو کې د اردو لوی درستیز جنرال قدم شاه سهیم ته هم شکایت کړی. جنرال بسم الله وزیری ویلي ما لوی درستیز ته وویل چې موږ عادي عسکر یا پولیس نه یو، دا خو ستاسې خپل کماندو ځواک دی، نو تاسې باید له هغوی څخه په احتیاط کار واخلئ. په لنډو پوځي عملیاتو کې او په ډېرو ځانګړو مواردو کې باید له کماندو او ځانګړو ځواکونو کار واخیستل سي. د پوست په لیکنه د کماندو ځواکونو تلفات د لوړېدو په حال کې دي. د تېر کال له پسرلي راهیسې د کماندو قواوو 130 عسکر وژل سوي دي او دا د 2014 میلادي کال په پرتله په تلفاتو کې 2 برابره زیاتوالی څرګندوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر اعلان مخکې مو د افغان سپیشل فورس یا کماندو ځواکونو په اړه یو تفصیلي رپورټ واورېدو. واموریدل چې دا ځواکونه څه ستونزې لري او څه اړتیاوې لري. د افغان خوځو شبکه وایي غواړي د افغان خوځو ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. خان محمد سیند پر رپورټ لري.
د افغان خزو شبکه وای چې د هیواد د خزو د ستونزو د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي، خو دا ځل غواړي چې دغه ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتو سازمان ته هم وړاندې کړي. د دې شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په دې سند کې د افغانستان د خزو پرمختګونه، ستونزې او د ستونزو د حل لپاره یو لړ وړاندیزونه شوي دي. د افغان خزو د شبکې مشره حسینه ساپی وایي
با اساس اولویت های کاری شبکه زنان افغان که عبارت از صلح و امنیت است،
دوای د افغان خزو شبکه د کاری لومړیتوبونو په اساس صلح، امنیت، د دوی سیاسی مشارکت او د دوی ټولنیز او حقوقي خوندیتوب دی چې غوښتل کیږي. بل دا چې دا سند د ملګرو ملتو د خزو د نړیوال وضعیت کمیسون ته وړاندې کوو، سو په نړیوالو پروګرامونو کې افغان میرمنې له پامه ونه غورځيږي او ځانګړي پروګرامونه ورته ترتیب شي،
برنامه عریضي مشخص شي.
په جوړې ناسته کې چې د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړه شوې وه، ویناوال وویل سره له دې چې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د افغانستان خزو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې یو لړ پرمختګونه کړي خو کافي نه دي. دوی وویل نامنی او د خزو پر وړاندې تبعیض هغه ستونزې دي چې د دې هیواد د خزو د لا پرمختګ مخه نیسي. د خزو یوې فعالې روشن څېړن د هیواد د خزو موجوده ستونزې داسې په ګوته کړې:
هنوز هم زنان از مشکلات امنیتی،
تبعیض، دیوبل خزی وس هم لنامنیو، تبعیض، ناوړه دودونو او تاو تریخوالی څخه کړیږي. افغان میرمنې له لوړو زده کړو سره سره په مهمو دولتي پوستونو نه مقرریږي، په امنیتي ځواکونو کې لګې دي. دوی د ځان د خوندیتوب لپاره مجبوریږي چې خپل فعالیتونه ودروي او یا نورو سیمو ته لاړ شي
و یا نقل مکان نماید.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغاني ټولنه کې د خزو ته 50% ونډه ورکړل شي تر عنوان لاندې په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغاني ټولنه باید تر 2030 میلادي کال پورې دې هدف ته ورسیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم مونیس پروګرام آیا پوهیږئ؟
خبریاست. گوگل یو ور بیا ځیرکی یا سمارت عینکی بازار ته راباسي. گوگل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې، خو یوه میاشتې لا پوره شوې نه وه چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګمان کېده چې گوگل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی، خو اوس گوگل کمپنۍ وایي د زیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده، بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي. پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنی اوبه به زیان نه شي ور اړولی. بله شیګنه دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتیدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدی شي. د ګوګل عینکو په نوي بڼه کې یو څراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکی په پټه فلم یا عکس وانه اخیستلی شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونې په دوام کې مو واوریدل چې په هلمند کې جګړې دوام لري او خلک د هلمند سقوط ته هم اندېښنه لري. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هلمند په ځینو مهمو سیمو کې جګړه روانه ده او د شپې لخوا د ښار له داخل څخه هم د توپونو ډزې اوریدل کېږي. د ازادي راډیو په نن ورځې د نن ورځې په خپرونو کې د هلمند وروستیو ناامنیو په اړه مفصل جزئیات اوریدل شي. دوه نیمې بجې شوې دي. له عصمت ساروان څخه به د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورو.
د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له تېرې ورځې راهیسې سخته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپلو ټولو ځواکونو ته یې امر کړی چې که هر چیرې د هیواد په حریم باندې څوک تعرض وکړي کلک ځواب ورکړي. دا خبرې تر هغو راپورونو وروسته کېږي چې ویل کېږي پاکستاني هلیکوپټرو پرون دوه ځلې د کونړ په ځینو سیمو بمباري وکړه. د هلمند امنیتي مسؤلان وایي چې د ګرشک پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په ډله ییزه حمله کې و برید کوونکي وټل شوي او درې نور هم لا هم مقاومت کوي. ایران دوه لروټنه توغندي وازمویل. دا په دوه ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولي شي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندېدو په اړه خپل اندېښنه د سعودي عربستان له چارواکو سره شریکه کړه. د ملګرو ملتو یو بیان ویل ملګرو ملتونه باید د مارچ تر 14 مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. او د امریکا تلویزیونی شبکو اټکل وکړ چې هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په میسی سی پی کې د خپلو ګوندونو له لورې د کاندیداتورۍ په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي.
د دې سات اقتصادي خبرونه له سباون کاکر څخه اورو.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د مارچ تر 15 تاریخه به افغان حکومت د هغو تغیراتو لیست پاکستان ته واستوي چې افغانستان یې د افریقا په تړون کې غوښتونکی دی. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي ازادي راډیو ته وویل چې د رواني میاشتې په وروستیو اونۍ کې به د افریقا تړون په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناسته هم په کابل کې ترسره شي. د ښاغلي خوقندي په خبره افغانستان غواړي چې د دې تړون له لارې په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې هوارې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان څخه یو رسلي سوداګر افغانستان ته راغلی سو د دواړو هیوادونو ترمنځ ګاډ یا جوین وینچر شرکتونه جوړ کړي. د دغه خونو د عامه اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ویل چې دا سوداګر غواړي چې د لوجستیک، ساختماني او سیاحت په برخه کې شرکتونه جوړ کړي.
غواړي چې د جوین وینچر او د دواړو هیوادونو ګډ شرکتونه رامنځته کړي، لوجستیکي شرکتونه، ترانسپورتي شرکتونه، د سیاحت په برخه کې داسې شبخانه چې هم دلته وي هم په پاکستان کې وي. په دغه سې ډېرو مهم موضوعاتو باندې بحث وشو.
د ښاغلي پسرلی په خبره دغه سوداګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو غوښتونکي شول. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته د برښنا درې جنکشنونه بیا ورغول شول او نن به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دریو جنکشنونو پر بیا رغونې $2 میلیونه لګښت راغلی دی. د ښاغلي توحیدی په خبره دغه پخوانی انالوګ سیستم په ډیجیټل سیستم بدل شوی او له دې برښنا څخه به 9000 کورنۍ ګټه پورته کړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنۍ اثر سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او شل پوله، یو ایرو 4.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو پاونډ 6.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6.2 افغانۍ.
وړاندې په خبرونو کې د بشري حقوقو 19 پروګرام او د خځو لپاره ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ خبريږي. د بلخ د خځو چارو ریاست د مارچ له 8 د خځو له نړیوالې ورځې څخه په شاندارو مراسم لمانځنه وکړه. د بلخ د خځو چارو ریاست په داسې حال کې د مارچ له 8 څخه لمانځنه وکړه چې هم مهاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال ځون کې د خځو پر وړاندې د پسلو کې د شپېته فیصد پسلو کې شپېته تاوتریخوالی زیاتېدو خبر ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ لري.
د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې د مارچ له 8 یا د ښځو له نړیوالې ورځې څخه لمانځنه وکړه او له افغان میرمنو څخه یې د دوی په وړاندې د موجوده تاوتریخوالي سره د مبارزې غوښتنه هم ترسره کړه. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشر د یادو مراسمو په چیریان کې وویل چې په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د امنیتي ستونزو سربېره اقتصادي ستونزې هم موجودې دي او دوی یې له ننګونو سره مخ کړي دي. اغلې شهلا هادي د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه ونه غوښتل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د موجوده تاوتریخوالو څخه پرده پورته کړي خو له هغوی یې د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه. شهله حدیدی په اړه وویل: زما پیام دا دی چې ښځې باید د موجوده تاوتریخوالو په وړاندې او ننګونو په وړاندې چې امنیتي مشکلات او اقتصادي مسایل هم دي پکې مبارزه په مخ کې ونیسي. دا ستونزې پکې راځي خو باید ښځې ورسره مبارزه وکړي. په دا سال کې د ښځو چارو ریاست لخوا د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې څخه لمانځنه شوې چې له بل لوري د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت او شمال زون کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 6% زیاتوالي څخه خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو چارو مسؤله خوماري حیدري وایي چې په بلخ، جوزجان، سرپل او سمنګان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 6% زیات شوی دی. د اغلې حیدري پنج د ښځو په وړاندې د تشدد امر له 1902 ټوټل وړ شوی دی. په څلورو شمالي بلخ، جوزجان، سرپل او نور ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او باید ووایم چې د تاوتریخوالي کچه له 1902 ټوټل وړه شوې ده. نسبت پخوا ته 6% پکې زیاتوالی راغلی. په شمازون کې د ټولنیزو چارو پوهان د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتوالی په شمازون کې د نامنیو ډېرېدو د افراطیت ودې او په ټولنه کې د ښځو له حقونو څخه بې خبرتیا ته اړوند بولي. د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپوه سخیدات مختار په شمازون کې د بنسټپالنې وده او د دیني افراطي مدارسو موجودیت د ښځو ټولنیزو فعالیتونو په وړاندې نوې رامنځته شوې ننګونې په ګوته کوي. مهدیار یې په اړه وایي: د بنسټ پالنې وده په کلي ډول او همدارنګه په دې زون کې د نامنۍ رامنځته کېدل تر څنګ د دیموکراسي له مالفې څخه غلطه ګټه پورته کونه او مفهوم اخیستل دغه څه دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې د روان کال په ترڅ کې تر دمه په شمال زون کې د ښځو په وړاندې 12 صحرایي محکمې ترسره شوې دي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمیز دفتر د ماشمان د څنګ مرستياله عفیفه معروف ده شرغلست
مننه زه هم په خپل وار خپل سلامونه او نیک هیله انګرانه اوریدین کته وړاندې کوم
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق پاړه اتسول سی
بل ډیر کسوال دي زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اتسلوشته ماده کې ویل سی وی دي چې کار د هر افغان حق دی یعنی داس پکې نه دی ویل سی چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی دا د دین ملمی چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه دغه امتیازات نه او د اجوره نه یعنی د معاش نه په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دنده ترسره کوي له کوم وسون سره مخ دي
بلې ډېر ښه هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دنده ترسره کوي د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار په محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي مثلا په کار کې د جنسیتي تعویز ورسره کېږي په دفاترو کې او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی سي او ښځې نشي کولی په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیرانې دي او ښه اولاد روزي ښه کور اداره کوي ښه اقتصاد ته توجه کوي همدارنګ په ټولنه کې هم کولی سي چې ښه مدیریت کوي اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي په دې خاطر هغوی خپل دلیل چراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري او همدارنګ په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دي چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي په لاره په کوڅه په بازار کې زورول کیږي بی ځای خبرې اوري خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي هغه د داس شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهوم خبرې او زورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري او هغه مستقیما د خپل کور نه چوزي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي
ډېر مننه معروف صاحب کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه تاسو په ان خپل دا خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي
پرختیا هم چې دغه خندونه د شوزو د پرمختګ مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقاصد ته چې وشه یو با تعلیم تحصیل شزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي ام د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ارتوبای چې دولسم صرف د ویوی زیاتی بس دی نورما وایه یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی یا ته باید واده وکې به د واده وخت تمام میږي څوک نه پیدا کیږي چې تاسو سره واده وکي او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د خزب په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې به محرم او لارسي دوی تر نه وخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولای او باید وختي ځان کور ته ورسوي او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لارسي او د خپل بچیانو او خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نور ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکه حتی د شپې جامې منځي د شپې او توکاری کوي د شپې دیک په خوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفه ته لرسي چې دا ټول خلاص لاس پلاس کوي او د شوزو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خند ګرځي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی داش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ویل سوی دی؟
بلې، د په نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویلي سوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دي، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور دخوا توشیح شوې ده، په هغه پنځمه ماده کې دوه ویشت موارد دي چې هغه تاوتریخوالی ویل سوی دی، او د هغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه نونسمه شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي، وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت د پاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي، او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیش بینی شوی.
ډیره مننه میرمن معروف. د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته، خو په ولایتو کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټیو ته، هلته کار کوي، یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس او وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې تر بازار کې، که تاسو لیدلې وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري، دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادیږي، خلک ځینې هغه نه دي متنفر نه دي. خو بعضی وخت په کورنۍ کې د بعضی عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې څو روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او هر چا دپاره میسر نه دی، او هغه خلکو ته چې میسر دی باید بد سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وظیفه ولري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راځي کېږي هغه کارونه هم وکړي. سو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور بودن. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو.
په
روانه خبرونه کې له یوې بې وزلې میرمنې سره غږېدلی یم چې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو ماشومانو سره ژوند تیروي. درې کاله کېږي چې میړه یې بندي دی او دا په یوازې ځان له خپلو اتو ماشومانو ساتنه او پالنه کوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې میرمنې له رنګارنګ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له کورني تاوتریخوالي څخه نیولې تر جبر زور زیاتي، په زوره او واړه عمر کې ودېدل، اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومانو سرپرستی هم د دوی په غاړه وي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له دې کبله چې میړونه یې وفات شوي دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور بندي وي، دوی په یوازې ځان له ماشومانو او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسؤلیت دوی ته ورلغاړی وي. 15 کلنه وسیله هم یوه له همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یوه زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تیروي. دوه وړې او نمجنې کوټې، خړ دیوالونه او بې دروازې کور. وسیله په دې کور کې له خپلو اتو ماشومانو سره چې کشر یې 3 کلن او مشر یې 14 کلن دی ژوند کوي. دا وایي 3 کاله کېږي چې میړه یې بندي دی. دا په یوازې ځان د خپلو ماشومانو ساتنه کوي. پس له خدایه یې یوازینی مرسته کوونکي ګاونډیان دي چې څه نا څه مرسته ورسره کوي. میرمن وسیله وایي د ورځني ژوند د تیرولو په خاطر 14 کلنه لور د ممیزو په فابریکه کې کار کوي چې د ورځې 100 یا 500 روپۍ ورکوي، چې دا پیسې یوازې د کور کرایه کېږي.
مسره درمې دغه زوی نه 14 کلنه ده. دا سړي لېږم کشمش پاکې دوته سړي دی ورته کولو په زور لېږم ماښام مازدیګم ډېرې راس کړې 500 کړی چې دا ډېر زور وایي 100 روپۍ. دا نوکانو لاسونه یې ټولې غوښې پاکې توره ته بیا وختي سړي یې ویني چې راسې مورې سوخ راته کوي. وزوی ښه څنګه وکړم چې سوخ کوي؟ خدای به موږ دا حال راوستی، نو څنګه وکړم چې سوخ کوي؟ وزوی که زه درسره ځم کار ته، دا واړه ماشومان زه پرېږدم، تا نه به څه چېرته موټر ووایي وبلوېږي چېشته به ور واچي زه بلبسې زه زوی خار ته ځه کور باندې زه راستیم، ماشومانو ته به زه ګورم. داسې ورځ راسي بېخي کال نه یم
میرمن وسیله همدارا زیاتوی ماشومان ډیر واړه دي، دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پریږدي او له کوره بهر کار وکړي. واړه زامنې کباړ او لرګي راټولوي چې څه نا څه خرڅې پوره شي.
دا ماشومان زیاتوی ویلي کې ونې کاغذونه پلاستیکونه کباړ راټول کړی، وېښتان راټول کړي، په ډیرانو ګرځي چې سوزتي وزل کې غټه کې وزمه کباړ راټول کړي، یا خاص راټول کړي، یا کاغذونه راټولې. خو ځینې ماشومان لور نه سم تزیاب نه دي، ماشاءالله دونه یو خواته سره اولاد دا خو کور کې چې مور نه یې ورته دا خو ګرانه تمامي کې چې زه دوی په کور کې پرېږدم او زه تېر روانه سم، خو چې بېرته راسم یا به برخه نیولې، یا به چېشته اور اچولی، یا به کوم یو موټر وهلی، نو چې به پراته به نور به هم درته غم وي زیات.
د یوې ځوانې ښځې لپاره چې خاوند یې په کور کې نه وي ډېره سخته ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي. میرمن وسیله وایي د شپې له خوا ډېره وېرېږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي.
خدای پاکه کوم پیدا کېږي بعد هم په دنیا کې پیدا کېږي. خدای پاکه د دې خواب څوک راوړي؟ ویښه تي ویښه خوب مې وتښتېږي لکه لیو ورځ د دنیا له کوزو له بره سره راغله پیمانه کړه. دا به شو لاس دا به داسې دا به مې اولاد څنګه دا به څنګه چې خدای پاکه دا به څه رقم عمر ژوند راباندې راغی. د ډاره مې هم زه چې خوب وتښتې اندېښنه نه مې هم خوب وتښتې چې سپیرانه نظام څوک راواوښته راکړه راغله. تو راځه مخ په غټه ماته ده، دا یو کال کېږي چې دې کور کې دا 2 کاله کېږي چې پرته م راځه هغه شی ماته ده. بس مې چې درازه یې زه جوړه کړم. خاوند ته مې چې ورځم هغه ته داسې زارې داسې زارې چې یا خدای پاکه دا به څه رقم کومور تا څنګه ژوند زما ماشومان چې خوري کړه زه تاته خوري کړه چې کی هغه ته نه چې زما ماشومان وږي دي، حتی کې یا داسې رقم ستونزه ته یا داسې سخته راباندې تېرېږي، یا د شپې ډارېږم چې یا خدای پاکه زه خو له بچو سره راټوله سم، یا په لږه پته نه کوم چې سړي به زړه هلته تره کوچ وي. جزانه خپل قوت ته راسه که خلک ډېر دي او باز خپل کور چې کوم خلک که ډېر دي پاسه خپل کور او باز
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زده کړې وکړي او ښه ژوند به ولري. نوموړی وای خاوند می تر زندانی کېدل مخکې جوالیتوب کاوه، هغه وخت کوه چې وا کلم ده و کیسه کې نه وم، ځکه چې په ماشومان می د پلار سیوری و. خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نوي چې ماشومانو ته یې ورکړي. نوموړې وایي یوه شپه یې همداسې ماشومان وږي ویده شوي وو، بیا یې ورته همسایهګانو د خوراک یو څه رالیږلي وو. دا نوره کیسه کوي.
هغه ورځې وږي تکې پراته وو، ماښام کې همسایهګانو نسایي ماښام هم جای ورکوي چې ما ماشومانو ته قطغ هم چې هم نه وکړې، نو همسې ماشومان څه لاس مزې څه څه مې ډوډۍ چې نهسته قطغ نو څنګه وکړم، سمځې ته مې څه جای ورکړو دوی څه هم لاستلی. نو پاسته وایي مورې مالا کاشکې یو څوک په دې وخت کې موږ ته چې راوړي وي، خو ما زه خیر ده زویه صبر وکړې، خدای مهربان ده سبا ته به بیا پیدا شي. ماښام کړه په ماشوم راغی، وایي دا دروازه وازه کې دروازه چې وډه ماته هم ده دروازه وډزل دا ماشومان ورته وایي زه خوشاله ده مړې مورې چې یو ښه خبر چې ښه خبر څه ماشوم کړی همسایهګانو وریځې راوړلې ډوډۍ دوه نو دوی وایي چې موږ وویل خو دا خو مال نه زویه دا اوس مه خورې شپه ده خیر اوس څه مړې نه مړې سبا سهار ته به یې خورې سي ورځې ګشتو ګام پې کوئ داسې نخرې کې دا وړکې غټان خو ښهیي پېږي صبر وکړي دا وړکې خو صبر نه کوي وارایه که ما ته ونې نسته رایه کوئ چالو کور یې راواخله ښه اوس زوی چا کور ته زویم ما ته رکیا ورځې کور ته وایي دوه ورځې به یې درې نو اخر زه چې شرم شرم هم راته درېږي چې خدا پاکم تر څو به زه کور ته وایم چې ما ته ډوډۍ راکړه زه زه چې داسې سم چې ځالم چې یا خدا پاکم دغه څنګه تنګه سخته دي په ما راوسه نو یا به یې دونه اولاد راکوو بیا یې څه راکړه سره خو به نو باندې اولاد او به روزنه پاکه پیدا کوله کنه دا اوس ماته روزنه پاکه ما نه غواړي ماته نه روزي ډوډۍ خوراک غواړي زه به دوی ته لوکوم دا رقم ته عمر ته تیږي.
میرمن وسیله له خپلو خپلوانو هم ګیله منه ده، وایي چې له کلنۍ خاوند بندې شوی دی هیڅوک یې پوښتنه نه کوي، حتی ورونه یې هم له دې ویرې چې پیسې ترې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي. نوموړې وایي څو ځله یې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړی، خو دا چې ټول فکر یې کور او ماشومانو ته وي هغه هم نشي زده کولای. وسیله وایي کله کله مې د ژوند له ډېرو ستونزو سر په درد شي، بیا په ماشومانو خپل زړه ته شوم.
سال میده سی چې دې را باندې سی زوم چې څنګه را ساته چې بلی ما سال لاس له ترا کوچ دې سم په سر مې بونز غو بوج راسي په سر مې درد راسي را وی دې سه خا تاسو خو مخه سي تاسو خو زانه دې زله سه خار د پدار سي تاسو خو مې مزه بروي کړه بس سم زات تا غ سخت مې سي چیرو مې دې پلان باندې خانه دې دا خو پلي بلګې تنج سخت دې چر ترا یې دې کې مې مزه بروي خار دې بیا دې دې چې کله کله غلي کې نه کله غځه مور مو خو چینه دې کړي زه سب تاسو مې نور مې په سر په مزغور اذر دې چې سر مې مزغور نه خانه دې چې بنه ونه کړي مزه ام خو څه ځان نه وسه مې راغله ټول ما سره زاري مو مرز زې مکه خاط مو ټول ما زاره مې خبر منو مې کار کو مو تاسو خبر ما خا منو مو دې مزه سکه
سینې میرمنې د کور د خرڅ لپاره کومبل عاید ونه لري، نو خیاطي مالداري او د تور د نور کارونه کوي چې گزارې پرې وشي. خو اغلی وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي د هګیو او چرګانو د خرڅلو له درکا د کور خرڅ پوره کړي.
چا چرګې مې ډېرې دلودایم خو خو مثال یو ورځ لاس هګۍ کاله ما خرڅوله ما چې مثال 2500 روپۍ کولې پیسې مې خو چې 500 شپږ وته نه لا چرګې مې کړې خو هغه هم نسته نه لرم کنه پر ماشومان ته چې مورې د کلي هګۍ ایسته راته شروع کړه دوکانو کې هګۍ راته اخله خرڅ به یې راوړو مونږ ته یې اخله خرڅه جوشو به خرڅو به پروس کلي مې هګۍ ورته جوش کړې زوی خیر د خلکو څنګه وړي خرڅې یو وخت پاک زه خو دې نه تعلیم نه لرم ماشومان ته مې هګۍ جوش کړې بېرته راغله هګۍ ډک قالب ره ولې وزوې خو مورې مونږ نه خرڅې د خلکو خرڅولې خو خدای دې ته مې شامې اعتباد د کم بختای مې د ماشومان د هګۍ خلکو بری خرڅې دې ما بېرته ډک قالب راوي را نه بازي.
دولت او اړوند ادارې هر کال د ښځو ورځ او د تورته نور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو په شمیر ښځې په مادي او مانوي ډول تشویقوي، خو آیا وسیله او د تورته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړې او یا څه کومک ورسره شوی؟ میرمن وسیله وایي کله هم دولت د دې پوښتنه نه ده کړې. دا وایي دولت د هغو ښځو لپاره کار کوي چې ژوند یې ښه دی.
زلم دې لمانځي با چې زغ غریب خلکو حل ویني غریبانو خلکو ستونزې حل ویني چې دې سبا پیدا کړي بیګا تاریان یو مې ډوړي روزي تاریان ایتیا جو مو ته چغدا ما اولاد بچي یو خچي چې هغه چې بل لمانځي هغه چې غریب سره کومه کوي گزارایم کیږي هر کار کوي سر کسا خلک راټولې دي سره خلک هم د څوک نه حل نه ځان خبرې او زم په دې سترګې نه خو وینم نه بچ په کومه خوازل راسم خدای دا مې یو بل راته چې د دې یو کته د دې یو ک خو با ځدراس په مې پیزان دیوش مې را به مې پیزان دره بلاري ګدره به راته معلومې مونږ ته خو هیڅ نه دی معلوم چه درس می ویلای ولی سلام بر می بوزید
دی غرب چی نه تد مین دنیا دی تو وگما د گلابونو تو پیدا نی منړې
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړې موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، کندهار کې 22، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خې چاري.
زبر تپا تیار کزار شکنه.